د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یوه تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1979 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وای د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشران وویل خپل لاسمیاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو خبریاله السو کورماشیوه د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په 6.5 کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوه د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوه چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر سټیفن کاپوس له اسوشیتد پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوه محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیتد پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوه باید ډېره مخکې خوشي شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو 20 کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورستیو طبیعي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. اوای مصیبت ځپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تباہي شوی دی.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لهم په افغانستان کې د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د کندرون ډېر په تام او نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مو د خوست پنځای ته نه دی پوهنځي کې وړر خواخو.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونه ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د ورستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلی او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سخت اورښتونو لامل زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28 په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ایز ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان لامل یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لوسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا ستومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېر زیاته تبه شوې ده، ډېر زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیری په صد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کوروالا ملک جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه پاتې. استالته نه دی ما او نه ملي ورور. الله دې ورحمه کوي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دالته اوسیدل یو غون کله وران ضرور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د تیرې ونې د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانه وي چې له عمله درنه مرګ جوب لوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمې پورز د رواني جولای په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1303 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او بخیروان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړی ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو لامل د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیون افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو لامل د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دیول سوالی یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په 13 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي رادیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ بم مو د ورسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمی بي ولیدي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دول لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړان دي خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرګزوبله وراله ولیدا.
زمان یوی لور او یوی زوی یو بل لور یو بل ورکی زوی زوی پکی زخمیان او زوی علی پکی شیدان زوی حالا که چه شهید تو آقا بسی پکر رو کسی نیدیم آسه کلان او لور سوا تقریبا نوی بسی رفتولانو دیوی رحمت لاو او دیلور لونم سوی ملاغی بلالی و
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هره میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکړې ده. دغه ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د وخت مرګ ژوبله 9.8% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیون متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبه پر ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبه پر ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوی ډلی چې د افغانستان درې رنګه ملی بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګری برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې وه د پاکستان له خوا څخه وه، دا زلفا څخه وه، دې هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نه زموږ غوښتنه وه، نه زموږ د غوښتنې پر اساس و، نه موږ داسې غوښتل. تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه وکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه، دا د دې درخواست خپل هغه کسان وره غوښته چې زموږ د ارین راته خلال ورته واچي او زموږ د ارین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله، چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسی ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنی دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي. شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغل بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغل بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه د خپل مرستیالي کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله ښه ښکاري، خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوو د 348 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي، ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب، تنکی زلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هوس پخک دي او د کار او زده کړو له لارې ځان نورو زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په ښار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 348 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه ویني ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې لکار او مزدوري ورسته د وچ خوړې په سیمه کې د توی لخوی تیګو او خټو جوړ کور ترازی د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نور ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ ټول شو مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټوله مونږ افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه مونږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي دا افغانستان ډېر ژوبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله
واجد الله د مخکې لدې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کي د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې یې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به هم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدینو په موټرو کې راوړل په موټرسایکل باندې به یې راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د وجد الله رقم به یې په بازار کې ګډۍ نه چلوله. د وجد الله رقم به د فکر او ذهن خپلې کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې برتله. وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې او دا د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د وجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوب یې په خوست کې پنډیتوب کاوه خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. وجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونخیسته خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابه نومیږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو راوګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته یې دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردند که ما
په لومړیو کې ټولو فکر کاوه چې زه نشم کولای مګر غوښتل لاسته راوړل دي موږ کولای شو هغه څه چې غواړو ترلاسه کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیږو او هیڅ کله ماته نه منو. کله باران تل له تورو ورځو څخه راوړیږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوي چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لري ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې د پریکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنی کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکی خلاص شو او دی وینج لیل خو د ونې ایرلندې موږ ته زده کړه کول کیږي او داس موږ لپاره یو لوی هیله ده چې موږ کې ولاړ شو او موږ دلته پراتلو سره ډیر حاصل کیږو او روحي اخلو.
د دې ټولګي یو بل زده کوونکی محدثي هم ازادي رادیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو هیله مو بیا راژوندي شوې دي.
طالبانو له شاو خادری و کلونو راهیسه لشپغم ټولګي څخه پورته دینجونو خوانځي تړلی او شاوخوا دو کلونو راهیسه په هنتونونو ته هم نه پریږدي. د طالبانو لپاره لپسې بندیزونو ورسته یو شمیر افغان ځوانان او فعالانو کورنی او آنلاین خوانځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی لزده کړو ملاتړ ټولګي یو له هغو دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو په دې خبرونه کې په جرمني کې د پاکستان د کنسولګری مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه باسونه اوریدای شي. د دې خبرونه کوربه اسمت څرواندې خو د شپه په مخې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچوي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکی وګړي د ماينونو او چاودینونکو ټوکو په چاودنو کې وژل شوی دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هارو لاسو کې نه ماشومان او 50 سلنه د لوبو پر محل وژل شوی. د اوچا د راپور لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماينونو او چاودینونکو ټوکو 9.8 سلنه قربانیان ماشومان. راپور زیاتوي چې له 1900 نه اتیا ایم کال رئیس چې شوروي ځواکونه افغانستان وتلي 15000 افغانان د میدونون د ماينونو او چاودیدونکو ټوکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوې دي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وای د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختی کارت او خټو اجازه نه ورکول کیږي. پروند چمن د پرلط مشرانو وویل خپل لاس میاشتنی پرلط ځکه پایته ورسوي چې د بلوچستان یالد کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې ده چې خلک د پخوا پشان د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغانی تذکرو تکړه تک کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چنن دروازې ته ورغلل، نو چارواکو له پاسپورت پرته د تکړه تک اجازه ورنکړه. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې هواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره په افغاني او روبل راکړه ورکړه کوي. د میتری جرنوف پرون وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر اکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستلې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پاوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په شپږنیم کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په اکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ایوان ګریشکوویچ د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور په شپارس کاله بند محکوم شو. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي مشر ستيفان کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټډ پرس اژانس خبر کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډیره مخکې خوشی شوی او لخپل کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وي. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې هڅه په تیرو څول اسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې وویل د پیخه په تیرو څول اسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لوی عملیاتي ناکامي و او دا د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیخه ټول مسؤلیت مني.
بینځویش دقیقې
دو خبری دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته جګړه
نه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث د پنځوشتو دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم نن په د خبرونه کې په جرمنی کې د هغه مظاهره په اړه خبري کوي چې د پاکستان اعتراض و پارو یو شمیر مظاهره چان د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګری ته ننوتل او د پاکستان بیرغ له هغه راخکته کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه خبرګون وشوت د جرمنی له حکومت د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمنی د دې کنسولګری په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ پاکستانی چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړې ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګن ملامت کړی دی د دې مظاهرې انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر مایوان یوسفی د جرمني په هیسن کې البته د فرانکفورت په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زای ملمنو ته هر کله وایم لمړی ک شاغلی یوسفی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په فرانکفورت کې د لاریون د چاله لوري را بلل شوی وو
ډیر سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم د لاریون چې وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څنګه له خوا خلک را بلل شوی وو په لارې اچول شوی وو او موخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شوی او د لپاره احتجاج وکړو خپل غږ تر نړیوالو او بیا د غینې د پاکستان د ډیپلوماټیکو څامو ته ورسو
شاخله سلطانی تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهره ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګری حمله وکړي د کنسولګری انګړ ته ننوسی او د پاکستان بیرغ لاغنه راکوس کی
تاسو مشتدا مخه راکړه د تاسو څروان صاحب تاسو د طریقې څخه په لودونکو ته سلامونه درنشته نه هرگز نه د پی ټی ایم یزمر مخه دا نه یزمر مخه یوازې یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه د مظلومیت ژغ رسول وه پر نړیواله پورې دا نه پی ټی ایم په دې کې شکل دی نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه پرون د پاتې خبر یاست چې پر زم ستاګون تاک په ټول اروپا کې ټول اداري رخصت وي د دې خپل دروازې خلاصې پرې شوې د خپل د دې د خاصه جوړه سوې ته بیا وغوړي چې موږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کی او د پی ټی ایم مخه پدې کې هیڅ نه ونه د پی ټی ایم غوښتنه دغه سیده او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې دا را پو دغه چې ټول د پی ټی ایم د خاصه راجستر سو دي د سب سو دي د پولیس دي د توصل دي د قانون دي تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې خپل قانون تجمن نه دی خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي د ته هرڅه راجستر ست هرڅه په سبت باندې ستدي او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څوایي دا د دې کرغړینې او دروغجنې چیرې ځکه چې تاسو ولې په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پربنو باندې د دې بزي وکړ موږ خلګي راشي دا د دې رسنۍ چیرې په وخت کې ولې دغه د عدالت او د حساب غوښتنې ولې ته کې دی دا ولې د غواز موږ را لو ورته نه کې رسنۍ ته وانه ستوي نو هرگز به د موږ غوښتنه نه و دا د دې جوړ سوی توکیا و نه موږ د پاس خداس خلګ او نه د افغانانو نه د انصاف ګوند نو ته هرڅه اصول قانون مقررات تاسو خبره
درست ډیر زیاته مننه مخکتر دي چې سمی سوزی صاحب ته ورشم یوسفی صاحب له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه دا چې کته سم د شاغلی سلطانی په شان باور لري چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوی و او په کنسولګری باندې حمله هم د مظاهره چانو کارنو نو د چا کارو دا کار چا وکړو
بیا وری بیا سلامونه ډیره خپختنه مو وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې مونږ تل سولې عدم تشدد لاره غوړو غوړه کړې مودا او پراتونکو کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو زمونږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوی و نو دا داسې ساده کسان مونږ ته نخ کار کړل که تاسو ویډیوګانې لیدلې وي نو دا یعنی دې ته ډېر ښه ټریننګ ورکړل شوی دی ډېر زیات په دې باور باندې وو چې دا کار به خامخا کوو دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت په انګړ یا د کنسلګری په انګړ ور واوښتل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی ترسره کړ دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکاري کې یو کوشش وکړو چې په شریکه پیدا کړو چې د تخنیکي ژغورنې غورځنګ د دایې برخلاف کاری کړی دی لازم موږ نو مسول ملګری وو نو مو انډیوالانو او نو مو کله مخکې داسې پروګرامونو کې لیدلي وو او ورو چې موږ په فرانکفورت په غونډه کې دوی ولیدل هغه هم د ویډیوګانو د لارې نو مو ولیدل لازم کله چې دوی دغه عمل اجرا کړ هغه نو وروسته د پولیسو مخکې زموږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مسولینو د کنسولګری امنیت بیرته ونیو د خلک راوی ایستل او د کنسولګری مخ ته ودرېدل تر څو چې پولیس راغسېدل هغه پورې موږ بیرته کنسولګری دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالی کړی و
ډیره مننه سلامت اوسه یوسف صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی له حکومت غوښتي چې دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي ستاسو په نظر په دې دنیا کې د ازادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی یوازې بیرغ کوس کړی دی آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدی شي
ډیره مننه باید ارزو کوم چې یو خو په لری پرتو یا غریبو هیوادونو کې مظاهری وي افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي اکثرا نقصان خپل خلکو ته ورسي خپل موټر وسوځي د خلکو موټر وسوځي د دفترونو وسوځي او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي د دې حدود معلوم وي د خپل حد نه څوک نشي اخو ته وختلې په غرف کې تاسو وسیږي موږ وسیګو حتی د چا د کور مخ ته غټ انګړ وي مالته په 2 سانتیمتر کې به هم سره کې خو څوک نه لري چې چا انګل تور داخل شي دا خو دا یو رسمي سفارتخانه و یا کنسولګری و ازو په خیال ډیر ځل دا شي وی چې پاکستان بیرغ وسول شو په افغانستان کې نور نړۍ کې خود دې هغه پارونه ډیر زیاته ده ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي دغوی بیرغ راښکته کوي په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نن بل خصوص یا افغان کډوال چې دریمونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دی غوی ته په مجموع کې غرب ته کوم نوې افغانان راغلي دي دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره
راځي لکن یوسف زیسب لکه څنګه چې زموږ دوه نور ملمنو وویل چې دا کار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نه دی کړی او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشنه نه دی مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وای چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي په دې پیښه کې لاس ولري
مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق ده خو هر مظاهره یو حدود لري پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه نشه خلاصېدل چې دا جلسه دوی راغوښته و دا غونډه دوی راغوښته و زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي یو پاکستان ته پکار دي وایي چې دلته ماجر شوی دي یو د فکر کوي چې پاکستان یو کردار د پتیر پنځل وکلن جګړه کې یا اوس چې په افغانستان کې سره روان دي یو غم او افغان خپل ځای ده خو د افغان د مظاهری په شکل کې د خپل غم او افغان د خارکول د لپاره اصول باید امرات شي و تاسو په نوښت کوم کسان ډیر ز په غرف کې ګورم یا په فرانکفورت یا د پاریس په سره کوم کې افغانان ګورم ډیر دا حالت چې غوي بيخله د ماحول سره ماشنا نه وي د کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي یا ټول د سره کوم ګرځي یا
اخلا بلا موضوع ده دا بلا موضوع ده لیکن
زر عظمه تاسو خبره ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موکه پیدا شي اغل ته ورشي یو ته د معلومات نیوي چې د دې جلسې هدف څه شی دی، جلسې اصول څه شی دی، د جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي، هغه نه باید انحراف ونه شي، نو هغوی په جذباتو کې راسي او داسې کار وکړي. یعنی ما درته وویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی ده، خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کېږي نه لیدل کېږي، ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی ده. او پاکستان د پاکستان دفاع وزیر فرون فوراً دا وویل چې زموږ بیرغ سوځول کېږي، آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم د هغوی په پاکستان کې وساتو؟ نو دا یو کوچنی عمل ده، خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات رسېږي. ښه لاره هم چې د هغې دانې دوی دا تشدد نه بغیر خپل احتجاج ثبتولی شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی یوسفی، په بنو کې پراخه مظاهره وشوه او په لړ کې ډزې وشوې چې د سیمې د اوسیدونکو احساسات یې وپارول. فکر نه کوئ چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیښې مرسته کړې وي؟
مونږ په دغه باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي، خو داسې هم کېدلی شي چې دغه کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي، د هغوی هم پکې لاس وي، چې تر څو ټولې نړۍ پام د بنو جلسې د ګیلمن وزیر د شهادت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي، چې دا غینا ټول پام بل خوا واړوي. او په دې کې په دې ترڅ کې څنګه غواړم زما غږ می درځي؟
بله بله، ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم ازمې استقام په نامه باندې چې کوم عملیات او پروګرام شروع کړی، چې هغه تر خپل مخوی ته ورسی. بل خبره دغه ده چې یوسفزی صاحب ویل چې دلته په جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر ووایي، نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي، مونږ یې په کلکو ټکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږه پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو، او مونږه فکر کوو چې دا به هم همدغه ډېر خلک راشي، نو که څوک په هغه ساحه کې بلد یا هلته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخښنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زمونږ غوښتنې یو منلې، او دا لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ تو مخې ته مو ودرو. نو دا که زمونږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوی وای، شاید دا کار بیا مونږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې دې تر شا دي هغه بیا ورسته معلومي.
بل ډېر مننه، سلامات اوسې. سلطانی صاحب، پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي. تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خپل په دې باندې بهخید دا خو یو عادي مسله ده، فرط ظاهرات او تاسو خبرسته دا پیش کیج په مظاهره او تظاهرات کې دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه غلي و، او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدل چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ول څه، ځکه چې دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ول څه، دی چې خپل د وصول د قانون د خپل عین خلاف ورزي چې دلته دي هغه کسان دي چې مشخله کې شیدان غل من وزیر راشد کې دي نو درته راشد کړ. نو د دې دا کار چې دي تر دا هیڅ بې بنیاد دي، بې اساس دي، دا د خپل توتیه د غوړ زموږ پی ټی ایم را تشکیل کې را ته بدنامي کې. نو دا د ما مرچ یادونه درته وکړل چې د پولیس دي، د قانون دي، د توصل ستادل ته هرڅ خپل موږ د سولې خلګ موږ د پی ټی ایم همیشه ویل چې موږ د انسانيت او بشريت د غوښتنې پر اساس پی ټی ایم مخ روان دي، د وصول مطابق مخ روان دي. تاسو وګورئ د پی ټی ایم دا یو پلا مظاهره او تظاهرات نه دي چې موږ مخته کو یا په دغه جرمني په پرامپورت کې کو یا دغه کنسګری مخته کو، دا موږ په بار بار تک درتوامه کله 15 شل دي نور مظاهره
تظاهرات مشکل دي د کنسولګری مخته دغه څه پیښه تر اوسه پوری نه دراغله کله چې د اکتوبر پر 18 باندې دغه څه نو جرګه دایریږي د اصول قانون مطابق دی غواړي چاته کله مثلا په بلګون په سیر مربوطې کله د پټیم غواړي چې راشکېل کې رابطنامه کې خود هیڅ کله د پټیم د خاص خلاص نه سي دا چې دی وایي چې د پلتن دی وسله د خلکاري پلتن کوي کنه د خلکار دی اما کدی ته د دې په کړنو کې زدا وایم چې دی د اول خپل د تشدد د خپل ظلم
دغه کړنی د پلتن دی سلطانی صاحب آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پټیم سره تماس نیولې دی د دې موضوع په ارتباط
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحيت لري ځکه چې موږ د هر څه چې دی راجستر کړی دی ما مخه دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غو مخه ونه نیولې
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالت هم پولیس څو موټر حالت او پولیس را له پولیس ځای پر ځای او پولیس مخه ونی ولا ما مخ ته دوم کې دغه څه څو ثانی نه اوس په څو ثانی کې دا کار مخته پیښره ما بین سوت دا د دوامدار پیښه دا یو کاسو یو شخص فرصت دی یو عادي مسله دی یو بیرغ راکښته کوي او پولیس په دې کې او پولیس دې سره کنټرول کړله او تر اوسه پورې پولیس په دې کې باندې موږ ته راپور نه دی راکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده یو یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي چې څرنه نه کیږي او سوشل میډیا ته دې نه را خپل د ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه را باسي تاسو دې وګورئ خو دې سم معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دی غواړي چې په چم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ول دونه نه چړي دا څه ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه و بیره په دونه کې شبان دي دومره ترجیح ورکې دونه وشت کې بیا د دې سوشل میډیا دی را باسي یا مثلا پر دې باندې پرسنې زکی چې پر دی ولې د شهیدانو د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته شي کې دی ولې هغه سوشل میډیا ته د دې از موږ مسلمان اواز ولې ناوري
کور دی وطن سلامت اوسه یوسف زای صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغل سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافق یاست کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کړي سي په ځلونو تاسو سوال شوی وي
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د نن پاکستان تیر کال د پوسټ یو مالی باندې بریډ وشولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکو قائد اعظم عکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم خوانی کور په لاهور کې اوس وزول شو خو دا هغه افغان پاکستان کې نه یو موضوع ده خو افغانستان او پاکستان چې کومې اوس اړیکې دي یو کې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی
یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو ملمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خوا ته واړوي
هیڅوک نه پوهیږم لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد بدنام شي یا دې ورته مشکل دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیک امریکایانو په خپله کړې ده زه فکر کوم دلته تبند دلته سفارتونو مخته د دروازې نه ولاړی او یو ساده دیوال وی دغه مخکې روسي سفارت اویلی یو امارات شروع کیږي مخکې ورور وځ دروازه خلاص او دلته ټول سفارتونو دروازه خلاصې وې د پاکستان یا د افغانستان غونډې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه بل ځای وي بیا ور باندې امنیت ولاړ دلته د عامو سرکونو په سر باندې سفارتونو وجود لري حتی د امریکای سفارت په ورته شکل باندې وجود لري زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهره تر سره کړي خدا سي اعمال تر سره نشي چې هغه بیا د ګټي فزای باندې نقصان ډیر وی لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي په خلري یو قوي ځواک ته او دغه ډول پی کې د دوی لپاره مشکلات راپورته کول شي
خدا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو ځلې داسې مظاهره کړی دي هیڅ ځل دا کار نه وشوي لیکن دا ځل دا کار وشو
دقیقا د موی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان وي او درد لیدلې وي یا مشکلات لیدلې وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره غوی بلد نه وي غوی ځکه نه کوم چې ټول جون کې چې په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي دلته چې مظاهرو تراسي غوی احساساتي شي او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل تر سره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي د دغه پرونی فیکس ما درته وی چې په سلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ سوزول شوی خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی. اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله را پیښه ده، دغه ډول کوچنی پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دي زمونږ بیرغ سوزوي یا په غرب کې زمونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي. نو په کار داده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوی وشي او که مظاهره کیږي هم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان نه ده. اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده، د هغوی د عزت نښه ده. او افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کی. په کار ده چې احساساتو نه کار وانخستل شي او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي نو هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپل ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثر یې په دې کې داسې کسان به وي چې به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار داده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
زه د یوسف صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخ ته دلته مظاهره کې تظاهر دا طبي خبره خپل بندوبست په تاریخ په دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کیږي، دا یو خبره. دوم دا خبره وکړه چې خلک دا نه خبره دي د اصول د مقررات. موږ په ټول معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لر اصول لر ټول خلک اگادي خبر دي. افغانان اوس وښتي په قانون پويش په اصول پويش په زندګي پويش. دا د خپل شخصي نظر دي چې دوی د افغانان په دې شان باندې اوس نه بلد یا نه پويځاو. یا دا وایي چې په ټیم د قانون اصول مقررات نه دي تشریح کړی یا بیان کړی نه دي. مو در ته مخ یادونه وکړه د خبر مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلحا او د مظاهره کړی دي تر اوسه پر دغه شپېشه نه ده بر سیر استوي. زه دا ټول سبوت د خبر په وړاندې تاسو
ته یاد درکوم. سید منن په دې اړه تاسو خبري وکړي، اوس څه فکر کوي د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پر داسې معلومی شي ډیره جدي اخیسته ده. خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کو چې دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غشتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي. فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د تنظیمون کې د لاریون تاسو وي.
بالکل، زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله
بله
تظاهرات خبر په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په صلحا او په زرهاو کسان راځي. ما مخکې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خاصه جوړ شوې توکیه و چې زموږ تظاهرات او زموږ دغه چېم را بدنام کی په دې کې د پولیس وراد په چېم کار نه دی. د پولیس موجود و، د پولیس راجستر دوا د ټوله خبر راجستر دا چې دی جدي ولې د ما مخ کې درته ول دی به خود جدي نسی دی جدي په دې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی. لکه یوسف دې صاحب چې ول بس مثلا دی وای چې وای مخ کې د دې خصوص موږ وصول د مقررات ټوله بیان کړی موږ همیشه د وصول مطابق کده مناخو موږ هیڅ کله موږ همیشه د مظلومیت ژغ او باد کو دا چې اوس پولیس څه کوي یا دې څه کوي دا د پچم پر مربوط مثلا نه ده. او دا دي چې جدي چې پولیس خبر دي پولیس ته هر ځای وصول قانون سره رجستر دي دي خبر دي چې دا یو عادي مسله ده، یو عادي موضوع ده. او دا کدي دا مخکې ما درته ویل دا جدي نسی دي به خو نسی دي خدای جوړ شوی پلان دي دی خدای په بار پر ولا سم کوم چې موږ راځي سولایزه د بشري حقوق د خپل انسانيت د خپل حق او غشتون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعيتي جرګل رودي اغه ته لار وس جوړوي ام دا سوشل میډیا ته کړل دي په پښتو کې او دا مخته وړي نو څه پرې پر دې باندې پولیس په یوه ځای د المان پولیس خبر دي ته کوم راجستریشن وځي نه لري نه په دې باندې کوم داسې خدای مکه درنه پیښه مې سره غلې چې موږ دې دوه نه ورشت ورکی ما مخ کې دا ونه وکړه کدي پښتو ته زمو شیدان ولې دي د زمو شیدان د زمو ویني د زمو باندې دا دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي نه پېژم دا
یو سلطاني صاحب یعنی استاسي له خبرو د مالبي چې د جرمن نی حکومت دا مسله دومره مهمه نه ښکارا سوی چې نه لچا تحقیقات کړی دي نه څوک نیول دي نه څوک پښتل دي د دې معنی هم ده.
بالکل بالکل هیڅ هیڅ اڅنه دي سوي او ځکه دا دونه مثلا نه ده یو بیرغ را وښته سو وسوځل او تاسو خبر اس ما درته ول ما د دې د خاص خپل په دې پلاسانیو کې داخ پلاسانیو وکړه مخې نه دي نیول چې لا پیښه مسل او د پولیسو په حضور کې سوي ده د تدا چې نو چې پولیس نو ولار یا رجستر نو دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه دي چې امن نه یوه پولیس په ورده کې غیر قانوني عملونه کوي دا خو پاکستان نه چې د قانون خلاف ورزي عملونه کوي خپل قانون هم نه دي معلوم نه وصول پیژنې نه قانون ته خرته دا خو په دې ځکه مشتا خبرو چار کار کوي رجستر ستا سب ستا وصول مقرره ستا پولیس ولار او امنیت د پولیس په لاس کې وز مشکار نو دا د دې پولیس ولار او پولیس هرڅه تعقیب کړ دا د دې یو جوړسوی د
توکیو
سلامت اوسئ
کور ودان کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمی یوسف زی د جرمني په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمني کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر میوان یوسفی څخه د تاسو اوریدونکو هم منندوی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته